سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې زغ سفی الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ام پیل په خبرونو کوو. پر ایران د اسرائیل د تیر شپې پیل شوې بریدونه لام روان دي. د ایران فارس خبری آژانس راپور ورکړی چې د ایران په شمال لویدیځ کې د تبریز پر ښار اسرائیل بیا بریدونه پیل کړي. اسرائیل ویلي په تبریز کې د ایران پر یوه هوایي ډګر بمباري کړې. پر ایران د اسرائیل په بریدونو کې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری، د سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي قمندان حسین سلامی او د خاتم الانبیا د مرکزی قمندان غلام علی رشید وژل شوي. له دې مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو بیان خپور کړه او ویلي دي چې د دې عملیاتو هدف د اسرائیل د ویجاړولو لپاره د ایران د ګواښ شنډول دي. د ایران د دولتي خبري آژانس په وینا د دغه هیواد د اټومي انرژۍ د سازمان پخوانی مشر او د آزاد پوهنتون رئیس مهدي تهرانچی هم د اسرائیل د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. د اسرائیل پوځ ویلي په لومړنیو بریدونو کې د اسرائیل 200 جنګي الوتکو ګډون کړی و او شاوخوا 100 هدفونه د ایران دننه په نښه کړي دي. بل لور ته د اسرائیل پوځ ویلي ایران په تیرو ساعتونو کې تر 100 ډېرې بې پیلوټ الوتکې اسرائیل په لور توغولي. اسرائیل د یو شمیر ایرانی ډرون د غرزولو ادعا کړي. د اردن پوځ بیا ویلي دوی د خپل هیواد په فضا کې یو شمیر ډرون الوتکې ویشتلې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي پر ایران به یې بریدونه تر 100 ورځو پورې روان وي چې اهداف ترلاسه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ له ایران وغوښتل چې ژر تر ژره د خپل اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. ډونالډ ترامپ نن په خپله خواله رسنۍ سوشل ټروتس کې ولیکل ډېرې وژنې او ویجاړې شوي خو لا هم وخت شته چې دا وژنه پای ته ورسیږي. ترامپ دا خبرداری ورکړی چې راتلونکي بریدونه به له مخکې پلان شوي او له دې څخه به سخت وي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وویل اسرائیل په خپله حمله کړې ده، امریکا په دې حملو کې ونډه نه لري. بل لور ته د ناټو سرمنشي مارکرو ته د امریکا د متحدو ایالاتونو په شمول د ناټو غړي هڅولي چې د دې جګړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په دواړو لوریو اسرائیل او ایران غږ کړی چې له زغمه کار واخلي او پرې نږدي چې جګړه پراخه شي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو په یو بیان کې دا حمله غندلې او د ایران د پوځي قماندانانو او د اټومي پوهانو وژنه یې ترور بللې. طالبانو دا حمله د نړیوالو حقونو له اساسي اصولو په ځانګړي ډول د هیوادونو له ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا څرګنده سرغړونه یاده کړې. سعودي عربستان، متحده عرب امارات او قطر همدارس عمان چې د امریکا او ایران د اټومي خبرو منځګړیتوب کوي د اسرائیل حمله غندلې ده. چین په یو بیان کې پر ایران د اسرائیل بریدونه ته ژور اندېښنه ښوولې او دا حمله د ایران د حاکمیت نقض بللې. د اسرائیل د پوځ بیان برید جنرال اف دفرینو ویل د اسرائیل د بریدونو له امله د ایران د یورانیم د غنی کولو اصلي مرکز نتنز ته سخت زیان اوښتی دی. د اسرائیل د پوځ بیان خبریالانو ته په آنلاین غونډه کې دا هم ویلي چې د اسرائیل پوځ د تدریجي پلان له مخې مخته ځي نو ممکن د عملیات اوږده وي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ په یو راپور کې ویلي په څه باندې 10 میلیونه افغانانو خپل کورونه پرېښي دي. یو ان ایچ سی آر په یو راپور کې د پنجشنبې په ورځ خپور کړ ویلي په ټوله نړۍ کې د بې ځایه شو خلکو شمیر 122 میلیونه ته رسېدلی او افغانستان له سودان او سوریې وروسته دریم هیواد دی چې ډیر خلک یې یا کډوال شوي یا له خپلو سیمو بې ځایه شوي. په دې راپور کې راغلي چې ګڼ افغانان د شخړو، اقتصادي ستونزو، وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي. د راپورونو له مخې د سودان 14 میلیونه، د سوریې 15.5 میلیونه او د افغانستان 10 میلیونه او 3 لکه استوګن یا په خپل هیواد کې دننه یا نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
داعش په افغانستان او سیمه کې دا موضوع مو د بحث لپاره غوره کړی ده. احمد چیبریم بیا مهم هر کله مو کو د امریکایي ځواکونو د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال مایکل کوریلا وایي د داعش خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان ترمن سرحدي سیمه کې فعال ده. هغه د سیشنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته وویل په وروستیو میاشتو کې داعش خراسان څنګه سخت ځپل شوی ده. د دې امریکایي جنرال په وینا طالبان او دا مهال د داعش وسلوال د افغانستان پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو ته پښه کړې دي. د جنرال کوریلا تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې طالبانو د کابل په قصبه سیمه کې د داعش د ویځالې د له منځه وړلو خبر ورکړ. د طالبانو ویان صفیح الله مجاهد وویل د دوی ځواکونو په 15 حوزه کې د داعش دوه غړي وبښل او یوه اندازه مهماتې ترلاسه کړل. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور داعش خراسان څنګه افغانستان او منځنۍ آسیا ته شاید تر ټولو ستر تروریستي تهدید وي. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکي حاطف مختار او صلاح الدین سیدی ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. مختار صاحب، که لومړی له تاسو واورو، تاسو ته ستاسو د معلوماتو په اساس باندې داعش د سیمې لپاره څومره تهدید ښکاري؟
شبر صاحب سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه د افغانستان ملت ته او خلک زمونږ غږ اوري. زه په دا اند او باور یم چې داعش نه تنها د افغانستان لپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره خطرناک او مضر دی. او افغانان په تیرو 500 کلونو کې په مختلفو لحاظ په نیابتي جګړو کې کورونه او جماعتونه وران شوي او خلک زندان ته اچول شوي. اوس د فرصت راغلی چې افغانان دې باید د یو متوازن سیاست له مخې د داعش په مخ کې یو منظم دریس ولري. هغه دا دی چې داعش د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف د افغانستان په جغرافیه کې په ځینو برخو کې فعالیتونه لري، خو د افغانستان د اسلامي امارت لخوا ټکول کیږي او ځپول کیږي. زما باور دا دی چې داعش یو پردی پروژه دی چې غواړي په سیمه کې د خلکو ژوند ناامنه کړي او افغانان د ده لپاره او د دوی د ځپلو لپاره باید یو ملي د خپلو ارزښتونو باورونو او اعتقادونو له مخه یو دریز ولري.
مننه مختار صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له 8 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه.
صلاح الدین سیدی د چارو کتونکو هم په خبرونه کې راسره وصل شو دي، خو مخکې تر دې چې له دوی سره مو رابطه ټینګه شي، بیرته مختار صاحب، کله تاسو واورو تاسو وایئ چې وویل چې داعش د سیمې لپاره خطر دی، د افغانستان په برخه کې مو توضیح کړه. ځینې کتونکو په دې باور دي چې داعش د منځنۍ آسیا لپاره هم جدي تهدید دی. آیا د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته تهدید دی او کنه په منځنۍ آسیا کې هم د ډلې ریښې څرګندولې دي؟
زما په دې باور نه دی چې افغانستان به د هیڅ چا لپاره د نورسته تهدید وي. یعنی د افغانستان جغرافیه د ازبکستان او ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان او بالاخره روسیه لپاره تهدید نه دی. او طالبانو شودلې چې د افغانستان د آدرس یا د افغانستان د جغرافیه هیڅ داسې حمله په دغه ملکونو کې نه ده شوی چې طرح او بنسټګر افغانان وي. او د افغانستان د اسلامي امارت پالیسی او ستراتیژي هم په دغه ولاړ دی چې باید د افغانستان جغرافیه د هیچا پر ضد و نه کارول سي. له بل اړخه ګورو چې تبلیغات کیږي چې ګواکې 100 تروریستي ډلې په افغانستان کې شتون لري، اما تر هغه ځایه پرې چې موږ معلومات لرو او د افغانستان ملي ګټې موږ ته وایي، د افغانستان جغرافیه د هیچا لپاره تهدید نه دی. خو په سیمه کې داعش شتون لري، داعش زموږ په ګاونډیانو کې موجود لري. داعش اصلا یو افغاني پدیده نه دی، په عراق او شام کې جوړ شو، بالاخره د ایران له طریقه افغانستان او نورو ملکونو ته راغی او د کې نور ګاونډیان هم تر لاسونه لري. افغانان باید خپل جغرافیه د داعش لپاره خپل خلک قرباني نه کړي. دریز د افغانستان من هیڅ یو ملت باید داوی چې زموږ جغرافیه پاتې نه ده، هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. او روسان او چینایان هم په دې متوجه شوي چې داعش یو نړیوال پدیده دی او د دې لپاره افغانان خصوصا اګنځي کوم نظام چې په افغانستان کې حاکم دی د سره باید مرسته وسی، لوجستیکی مرسته وسی، امنیتی مرسته وسی او د دې لپاره مفید او مؤثر دی. زه فکر نه کوم چې افغانان پس له دنه چاته اجازه ورکړي چې د جغرافیه د هیڅ چا پر ضد استعمال شي.
مختار صاحب، د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلې دي چې روسیه به په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته وکړي چې داعش خراسان څنګه وځپي. او تاسو مې یو ډول د موضوع ته اشاره وکړه. د زمیر کابلوف دا خبرې رویټرز اژانس تیره اونۍ خبرې کړې، خو کابلوف دا ونه ویل چې روسیه به له طالبانو سره څنګه مرسته کوي. روسیه څنګه مرسته د داعش د ځپلو لپاره له طالبانو سره کولی شي؟
زما باور دی چې روسیا اطلاعاتي امنیتی او استخباراتي مرسته کولی شي. روسیا کولی شي لوجستیکی او نظامی مرسته وکړي. روسیا کولی شي طالبانو سره مشترکاً په ځینو برخو کې عملیاتونه هم ترلاسه کړي. بل موضوع د افغانستان او د روسانو په حق لدی، د داعش په ځپلو کې روسانو ته افغانان ضرورت او اړین اړتیا لري. هغه دا دی چې داعش نه تنها د افغانستان د جغرافیې لپاره تهدید دی، بلکې د سیمې هیوادونو لپاره هم تهدید دی، د روسانو د منافع او ملي امنیت لپاره هم ګواښ دی. زموږ غوښتنه دا دی او د افغانستان د ملت غوښتنه هم دا دی چې روسان دی باید د طالبانو سره همکاري وکړي. مګر دا قطعا د ده معنا نه لري چې افغانان باید د روسانو تر څنګ ودرېږي او د غرب سره په فاصله کې قرار ولري. د یو متوازن ستراتیژیک بې طرف یا ناپیلی سیاست په نتیجه کې باید موږ د اروپا سره او د امریکا سره هم ښه تعلق ولرو، تر څو وسو کولی چې خپل جغرافیا د هیچا پر ضد پس له دې نه استفاده نه کړو او بل هیڅ داسې نیابتي او استخباراتي جګړه باید د افغانستان په جغرافیا کې شروع نه سي چې د خلکو ژوند د چیلنجونو سره مخامخ شي. او زموږ معلومات هم دا دی چې د طالبانو اسلامي امارت یا د افغانستان حاکم نظام قطعا د پالیسی او استراتیجی دا دی چې د داعش پر ضد به جنګیږي او نړیوال هغه قوانینو ته به درنو سترګو ګوري او افغانستان پس د دنه به یو ناپیلی استراتیجیک او بې طرف سیاست لري او د داعش ځپل د افغانستان د ملت لپاره مفید او مؤثر دی.
مختار صاحب، د سیشن بی پورس د داعش د ځپلو نړیوال ائتلاف د اسپانیا په مادرید کې غونډه لرله او په دې باندې ټینګار وکړو چې دا ډله باید وځپل شي او اجازه ورنه کړل شي چې دغه د دوی په وینا دغه تروریستي ډله د آسیا له لوري یا د افریقا له لوري بیرته د اروپا ته رخنه وکړي او هلته ګډوډي رامنځته کړي. د دغه غونډې نه په افغانستان کې واکمن طالبان څنګه استفاده کولی شي چې د لویدیځ مرستې د داعش د ځپلو لپاره جلب کړي؟
زما باور دا دی چې په اسپانیا کې چې کوم غونډه شوې وه، د دې غونډه موږ تایید کوو، خو اروپا دې باید مخامخ د طالبانو سره د تعامل او د تفاهم ژبه خلاص کړي، خصوصا په امنیتي مسایلو کې. د طالبانو دریز هم دا دی چې طالبانو اعلان کړی چې د افغانستان جغرافیا به د هیچا لپاره تهدید نه وي. که اروپا غواړي چې افغانستان د دوی لپاره تهدید نه وي، که اروپا غواړي چې داعش د افغانستان له لارې هم اروپا او هم نورو ملکونو ته ګواښ نه وي، تر ټولو غټ او ستره لاره دا ده چې د طالب سره د تعامل او تفاهم لاره خلاص کړي. او تعامل او تفاهم دا دی چې باید د داعش په ځپلو کې د طالبانو سره همکاري وکړي او دا د اروپا لپاره هم مفید دی. له بل اړخه ګورو چې ډیر ملکونه په دې خطه کې شتون لري، ایران او زموږ ګاونډی پاکستان هم د داعش لپاره څه مشخص تعریف نه لري. د طالبانو یو ادعا دا دی چې داعش د پاکستان له طریقه راځي افغانستان تخریبوي او د افغانستان د خلکو امنیت خرابوي او داعش د افغانستان د ملي امنیت لپاره ګواښ دی. زه فکر کوم یو انټرنیشنل کولیشن ته یا انټرنیشنل یا نړیوال ائتلاف ته ضرورت دی دا دی چې د طالب سره د داعش په ځپلو کې مخامخ کړي. نه بل اخر چې طالبان څنګه کولی شي دنه استفاده وکړي، طالب دې باید خپل ناپیلی دریز او د افغانستان ستراتیژیک دریز من حیث یو ملت نړیوال ته معرفي کړي. اول دا دی چې د افغانستان جغرافیا د امریکا او د اروپا پر ضد هیڅکله نه استعمالیږي، او نه موږ چاته اجازه ورکوو چې د افغانستان جغرافیا د روسانو پر ضد یا د نورو ګاونډیانو پر ضد استعمال شي. اما هو افغانستان یو آسیب پذیر ملک دی، دلته 50 کاله جګړې شوی، استخباراتي شتون دلته، نیابتي جګړې شوی، نور ملکونه هم اوس غواړي د افغانستان په امورو کې مداخلت وکړي. غوره دا دی چې طالب د مخامخ پر داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې په مادرید کې هغه ملکونه چې د داعش د ځپلو لپاره اتحاد جوړ کړی، دریز جوړ کړی، پرته له طالب سره د یو کاونټر پارټ او د تعامل او تفاهم له لارې داعش په افغانستان کې نه ځپل کیږي.
مختار صاحب تاسو وایئ چې نړیوال د طالبانو سره یو تعامل ته لاره پرانیزي د داعش د ځپلو لپاره، لیکن په ورته وخت کې چې په تیرو څکمو څلورو کلونو کې ورته ګورو، نړیوال له طالبانو ځینې غوښتنې لري، ځینې داسې غوښتنې چې له نړیوالو اصولو سره سمې دي. فکر کوي چې طالبان که هغه ځینې مهمې غوښتنې چې تکرار بیمې ځینې، مثلا د نجونو مکتب او تعلیم او کار، دغسې غوښتنو ته سر ټیټ نه کړي او دا ونه مني چې دا د دوی د ولس او د افغانانو په خیر هم دی، آیا نړیوال به له دوی سره نږدې شي؟
درې خبرې دي. یو خو مونږ ګورو چې نړۍ د افغانستان نه څه غواړي. هر ملک په شمول د اروپا، امریکا، استرالیا، پاکستان، ایران او روسیا، چین د خپلو منافعو او د خپلو ستراتیژیکو منافعو په کتو سره د افغانستان سره معامله کوي. که اروپا رښتیا هم غواړي چې په افغانستان کې د پوهنتون دروازې خلاصې شي، د تعامل او تفاهم خبرې خلاصې شي، تر ټولو غوره لاره دا ده چې باید په یو انټرا افغان ډایلاګ یا په یو بین الافغانی کانفرنس باندې د کار وشي چې د هغه په نتیجه کې طالب دې ته اړ شي چې بین الافغانی کانفرنس ته حاضر شي. دویم موضوع دا دی چې که موږ په امنیتي لحاظ ګورو، امنیتي لحاظ طالبانو د امریکا لپاره، د نورو ملکونو لپاره هیڅ ګواښ هم نه دی. غوښتنه به دا وي چې د تعامل او تفاهم ژبه باید شروع شي، او وروسته دا د افغانانو حق دی چې د تعلیم او تحصیل او د پوهنتون دروازې ورته خلاص وي. خو زه فکر کوم چې د دې تعامل او د تفاهم ژبه د خلاصولو لپاره، دروازې خلاصولو لپاره، طالبانو ته اړین او ضرورت دا دی چې د خپل ملت هغه اصلي شرعي، اسلامي، اخلاقي، دینی، سیاسي غوښتنو ته غوږ کیږي او عملي کړي. بله،
مننه مختار صاحب.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه ل آزادی رادیو.
آزادی سپو کې پروګرام تاسو له آزادی رادیو اوري. دا خبرونه په انټرنیټ کې په آزادی رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د بحث موضوع مو د داعش په افغانستان او سیمه کې. په خبرونه کې مو میلمانه دي حاتف مختار او صلاح الدین سعیدی، هم په خبرونه کې راسره یو ځای شو. د دوی هم هرکلی کوم. سعیدی صاحب، کله تاسو نه په دې اړه واورو چې داعش تاسو ته څرنګه ډله ښکاري، خصوصا داعش خراسان څنګه؟
په اصطلاح د اسلام تر نامه لاندې افراطی ډله ده چې د اسلام په نامه په نړیواله کچه خپلې برنامې لري او د خپلو برنامو د عملي کولو دپاره یو سلسله نړیوالې بې عدالتۍ دلیل راوړي، او د هغه په نتیجه کې د ریکریټمنټ او یا د غړو پیدا کولو په نتیجه کې په داسې افراطي عملونو لاس وهي چې د هغه په نتیجه کې په واقعیت د امر کې بنیاد د اسلام ته ضرر رسوي.
مننه مختار صاحب. له افغانستان اورې خواته پروسی کې د سره پورنه خبره شول چې په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو او داعش ترمنځ جګړه دي. تر دې مخکې د مارچ په میاشت کې د بلوچستان په مستون کې د ډیرو سختو جګړو خبرونه خبره شوی چې د بلوچو وسلوالو او داعش ترمنځ شوی دي، او هغه وخت د سره پورنه هم خبره شول چې پولیسکونو کسان وژل شوی دي په دې جګړو کې. دغه داعش په بلوچستان کې تاسو څنګه ښکاري؟
اول خو مونږ د دې خبرې تصدیق یا غیر تصدیق یا تایید کول یا نشو کول، کوم کره دقیق معلومات نه ده شوی او تر کومو معلومات چې په سرفیس کې راغلی هغه مونږ هم اورېدلی. خو د افغانستان دریز د پاکستان په امورو کې د مداخلت دریز نه دی. زمونږ دریز، یعنی د افغانستان د ملت ستراتیژیک دریز، دا دی چې مونږ نه غواړو د پاکستان په امورو کې مداخلت وکړو. خو د پاکستان نه مو غوښتنه دا دی چې هغه مسائل چې د پاکستان دننه بلوڅان یا پښتانه ورسره مخامخ دي، مشروع حق دي، باید پاکستان ورته غوږ کېږدي، که نه پاکستان به یو ډېر ستر ګواښ سره مخامخ وي. خو دا چې طالب د پاکستان ځینې مطبوعاتیانه او یا د پاکستان حکومت دا ادعا کوي چې افغانان یا ګواکې د طالبانو یا د افغانستان اسلامي امارت دلته لاس لري، زه په کلکه دا ردوم افغانستان د چا په امور کې مداخلت نه کوي، بلکې دوی د افغانستان په امور کې مداخلت کوي. که اجازه راکړئ دلته یو ستراتیژیک نقطه باید ووایو. که پاکستان غواړي چې د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته وصل شي، تاسو ګورئ چې پاکستان اوس 250 میلیونه نفوس لري او 3 کاله وروسته د پاکستان نفوس 450 میلیونو ته رسیږي. پاکستان انرژي ته ضرورت لري، اوبو ته ضرورت لري، منځنۍ آسیا ته ضرورت لري. غواړي دې ملکونو سره د تعامل او تفاهم خبره وکړي، انرژي ته لاسرسی ولري، پرته له دنه چې د افغانستان سره خپل قضیه حل نه کړي، د افغانستان ملي منافعو ته په درنو سترګو نه ګوري، د افغانستان ملي حاکمیت ته په درنو سترګو نه ګوري. افغانان به هیڅ کوم لار نه لري پرته له دنه چې د پاکستان په مقابل کې خپل سیاست ته تغییر ورکړي. دویم موضوع دلته دا دی چې موږ د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو او نه افغانستان جغرافیه تر اوسه د پاکستان لپاره تهدید پاتې شوی. دا د امارت اسلامي افغانستان د اوسنۍ نظام حاکم نظام سیاست او پالیسی هم دا دی چې زه درته وایم او موږ په دوی ویب سایټونو کې او مقالاتو کې او د دوی مشران هم دا شی وایي. دریم موضوع دا دی چې پاکستان د خپل د بام واوره زمونږ په دیوال یا زمونږ په باندې نه غورځوي. دوی خپله مشکلات د بلوڅانو سره لري، دوی خپله مشکلات د پښتنو په سیمو کې لري، دوی مشکلات د سندیانو سره لري، دوی مشکلات د ایم کیو ایم سره لري، دوی داخلي ډېر مشکلات لري. د دوی یو 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 منتخب رهبر عمران خان دوی په زندان کې اچولی. د پاکستان اقتصادي وضعیت خراب دی، پاکستان یو پوروړی ملک دی، پاکستان د افغانستان په امورو کې مداخلت کړی. زمونږ غوښتنه دا دی چې مونږ من هیڅ یو گاونډی دومره ویلی شو چې مونږ د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو، اما غوښتنه مو دا دی چې پاکستان من هیڅ یو آزاد او خپلواک ملت افغانستان ته د احترام په سترګو وګوري او د مقابل احترام په نتیجه کې افغانستان کولی شي پاکستان سره ښه تعلق ولري.
مننه سیدی صاحب. که له تاسو همدا پوښتنه وکړم، سه په بلوچستان کې د داعش ډله را پیدا شوې ده او راپورونه وایي چې له بلوچ وسلوالو سره هم نښتې کړي دي، دا ډله څرنګه دلته را پیدا شوې ده او څرنګه نفوذ کړی دی؟
مننه. یو خو خبرې دي او یو عمل. ډېر ځلې هغه څه چې په میډیا کې ویل کېږي د هغه څه نه چې په واقعیت کې دي متفاوت دي. دې مسائلو کې مختلف لاملونه تاثیر لري. دا چې مثلا داعش په عربي هیوادو کې ځپل کیږي او دغه په نتیجه کې په پاکستان کې وسیع امکانات پیدا کولای شي، دا هغه واقعیت دی چې مستندات ډېر دي. دا چې داعش وکړی شي د دغه مناطقو له لارې نه روسیه ته او دغه متحدو په اصطلاح قلمرو ته مشکل وارد کی، دا هم مطرح ده. اما هغه څه چې دلته زموږ معزز میلمه هم ورته اشاره وکړله، زما په پوها باندې هغه څه چې طالبان په شکلي شکل باندې مطرح کوي او نسبت د هغه څه چې واقعیتونه دي، پاکستان دومره ساده نه دی. پاکستان پوهیږي چې په ملک غیر کې آباد شوی دی. پاکستان پوهیږي چې درې حصے د تلورو حصو نه تاریخي افغانستان دی. پاکستان پوهیږي چې دلته په موجوده پاکستان کې په هرو مظاهرو کې میلیونی افغانستان بیرغونه پورته کیږي او په لسهاو نور موارد چې پاکستان پیږي که افغانستان په پخو ودرېده او په ځنګل بازار او تمام نور شیان په خپل پخو په خپل صلاحیت آمدي که دا د پاکستان د مامغه وجودي فلسفه په اصطلاح منطبق کوي. په دې خاطر باندې دا مشکل په داسې سادګۍ هم نه لیږي چې منګه د پاکستان ته وای چې منګه مداخله نه کوو ته موږ هم سره مداخله وکړو. دا یو 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 خوب دی، یو خیال دی په عملي لحاظ د هغه سیاست د الفبا په شکل باندې چې په سیاست کې منافع دي او مسالې دایمي دوست او دښمن نشته. په دې ارتباط باندې مطمئنا داعش تیپا افراد مطمئنن د ګټو د مصالحو پر بنیاد باندې چې څنګه د پاکستان د تجزیه په ارتباط باندې د موجوده چې بلوچستان دا کړ کې او څنګه پاکستانی استخبارات دی د داعش ترینوال نن د بلوچستان په ضد باندې په جنگ اچول شي دا چې واقعیتونه څه دي کوي. دا هغه مسائل دي چې په ډیرو مواردو کې هر کیس باید په جداګانه استخباراتي معلوماتو پر بنیاد د مستنداتو پر بنیاد باندې بررسي شي، او داسې عمومي قاعده چې موږ ورته واحده قاعده بیان کوو دغه پر بنیاد باندې دا مسله تحلیلي ارزیابي کوو، زه فکر کوم ډېر سخت کار به وي. تشکر.
مننه مختار صاحب. د داعش په ارتباط دا راپورونه خو واضح دي او په مختلفو ډولونو د سیمې د داعش خراسان څنګه په ارتباط ورکړل شوي دي چې د بیلابیلو هیوادونو غړي په دې ډله کې راغونډ شوي دي. په روسیو کې د ترکیه انادول آژانس راپور ورکړ چې د اوزګور التون په نوم د داعش یو غړی د افغانستان پاکستان پولیس سره نشتې نیول شوی دی، او ترکیه له پاکستان مننه هم وکړله چې په دې برخه کې مرسته ورسره کړې ده. دغه د مختلفو هیوادونو غړي څرنګه په یو پلیټ فارم کې راغونډېدای شي د لری لری سیمو؟
دا د همدغې خبرې معنا دی چې داعش یو نړیوال پدیده دی او نړیوال استخبارات پکې لاس لري. دا قطعاً د دې خبرې دلالت کوي چې افغانان د داعش نه ترا دی نه بنسټګرې دی، بلکې افغانان د داعش د پدیدې لخوا تهدیدې دي، او د افغانان هر شپه ورځ د داعش پر ضد خپل ستونزې لري او نړۍ سره یې شریک کړی. اجازه راکړئ دوه نقطې ته دلته اشاره وکړو. اول دا دی چې موږ کوم موضوع چې د پاکستان سره تاریخي موضوع لرو، او د افغانستان یو جغرافیه د پاکستان تر اثر لاندې دی، دا یو تاریخي واقعیت دی چې هیڅوک ورنه انکار نشي کولی. دا یو فکت بحث ته ضرورت لري. اما موږ د افغانستان ستراتیژیک اهداف ته نشي ویلی چې هو موږ د پاکستان په امورو کې مداخلت کوو، موږ پاکستان ته بمونه لیږو، موږ پاکستان ورانوو. وجه یې دا دی چې پاکستان له داسې خبرو په ادعا کې پاکستان په نړیوال سټیج کې د پاکستان لپاره مفید او مؤثر دی، او نړۍ به د پاکستان تر څنګه ودرېږي. موږ باید په داسې مسایلو کې هغه ستراتیژیک اهداف په نظر کې ونیسو، د افغانستان منافع په نظر کې ونیسو. افغانستان هیڅ د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوي، افغانستان پاکستان ته اسلحه نه لیږي، افغانستان د بلوچستان په معامله کې مداخلت نه کوي، افغانستان د پاکستان په امورو کې هیڅ داسې مداخلت نه ده کړې چې هغه د پاکستان لپاره تهدید وي. بل موضوع دا دی ډیورنډ کرښې موضوع، دا د افغانستان حق دی که په افغانستان کې داسې یو سالم مقتدر په خپل پښو ولاړ افغانستان د افغانستان د ملي ګټو په نتیجه کې او د خلکو د بطن او متن نه وتلې وي په علومو سیاسي کې بالانس آف پاور، یعنی موږ قدرت او توان د دغو لرو چې بیا د ډیورنډ موضوع وڅېړو. خو دا مو حق دی ده په وخت سره ورسره خبرې وکړو. که چېرې موږ اوس دا موضوع وڅېړو چې نه والا په مظاهراتو کې په زرګونه افغانان د افغانستان بیرغ اوچته وي، هم د افغانستان بیرغ اوچته وي بس کل ګلزار، دا خبرې داسې ساده او بسیط هم نه دي. افغانان غواړي چې د پاکستان سره ښه تعلق ولري، او نړۍ ته هم دا وایي چې د افغانستان جغرافیه د پاکستان لپاره، د ازبکستان، د ترکمنستان لپاره، د تاجکستان لپاره، د روسیې لپاره تهدید نه دی. د داعش موضوع او د داعش پدیده یو استخباراتي نیابتي نړیوال پدیده دی چې نړی باید د طالب سره، د اوسنۍ حاکمیت سره د داعش په ځپلو کې کار
وکړي.
او بل ته موږ غواړو چې په افغانستان کې داسې یو روایت منځته راوړو چې هغه روایت افغانستان وژغوري. هغه دا دی چې طالب دی باید د تعامل، تفاهم سره، لویه جرګه، انتخابات، هر موضوع چې دی هغه باندې دی باید غور
وکړو. مننه مختار صاحب. بیرته سیدی صاحب، د داعش موضوع ته کراو ګرځم. سیګار په یو راپور کې څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د 2000 او 3500 ترمنځ داسې وسلوال شته چې دوی په د داعش لپاره کار کوي او د داعش لپاره فعالیتونه کوي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر بیا ویلی و چې کوم غړي چې د داعش دوی تر اوسه پورې نیولې دي د هغوی یوه لویه برخه یا د پاکستان اتباع دي او یا هم د تاجکستان. دغه داعش